Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان څلورمه او د سپتمبر شپږویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن د افغانستان د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. د امنیت شورا په دې غونډه کې به ډېر بحثونه د افغانستان د ښځو او نجونو د کار او تعلیم پر مسایلو څرخي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه پر ځای او بشري حقونو ته درناوی وکړي. تفصیل په خپرونه کې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خلکو غواړي چې تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن سه شنبه په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دویمه ورځ ده. په پام کې ده چې په دې کمپاین کې 10 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په داسې حال کې چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو یوازې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو سږ کال 15 پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې چې هغه هم ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. د پولیو ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې له منځه تللې ده. پولیو یا ګوزن یوه ساري ناروغي ده او درملنه نه لري، خو د واکسیناسیون په واسطه یې مخه نیول کېدلی شي. د افغانستان د وشو لوبغاړي نصرت الله حبیبي په آسیایي لوبو کې د برونزو میډال خپل کړ. حبیبي دوشنبه ناوخته په 50 کیلو وزن کې د تایلند لوبغاړي مات کړ. هغه د برونزو میډال د ګټلو ترڅنګ په نیمه پایلوبه کې هم ځای پیدا کړ. تمه ده نیمه پایلوبه د چهارشنبه په شپه له ایراني لوبغاړي سره وکړي. په روانو آسیایي لوبو کې چې د چین په هانګژو کې پیل شوی، د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د دریو سیالانو په ماتولو سره د برونزو میډال ګټلی دی. په دې آسیایي سیالیو کې شاوخوا 80 افغان لوبغاړي برخه لري. په دې ډله کې د والیبال، ځغاستې او بایسکل چلونې په برخه کې 18 افغان نجونې هم ګډون لري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان وتلي او بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. د امریکا پاوز په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د یوه قومندان د نیولو خبر ورکړی دی. د امریکا د پاوز مرکزي قومندانۍ د دوشنبه په ورځ ویل چې دا قومندان ابو هلال الفدانی څو ورځې مخکې د سوریه په شمال کې د هلیکاپټرو د بریدونو پر مهال نیول شوی. په دې اړه په بیان کې زیاته شوې چې د اسلامي دولت د سخت دریځې ډلې دغه قومندان د عملیاتو او اسانتیاو د برابرولو مسؤل و، او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د شبکې ارتباطات برابرول. او په زرګونو ارمنیانو د ناګورنو قرباغ له بیلتون غوښتونکې سیمې څخه د تیښتې په هدف ارمنستان ته تللې لارې تړلې دي. له بلې خوا په ارمنستان کې ناکراری وروسته تر هغه زیاته شوې چې ارمني ځواکونو په ناګورنو قرباغ کې د اذربایجاني ځواکونو په وړاندې ماته وخوړه. په پلازمینه یروان کې لسګونه مظاهرچیان وروسته له هغه ونیول شول چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د سیاستونو پر ضد یې سړکونه بند کړل. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د بحث وړ مسالې څه دي؟
اجنډای انجل سره
دې غونډې اجنډا د افغانستان د وضعیت په اړه د سرمنشي درې میاشتنی راپور وړاندې کول دي.
د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ماسکاو فارمټ غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته روان شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي
افغانستان په اړه د ماسکاو په فارمټ کې د سلام مشورو غونډه به په ماسکاو کې نه بلکې په کازان کې جوړه شي. بحث د سترګې په لار یو چې ګاونډي هیوادونه څنګه کولای شي د افغانستان سره د اوسنیو ننګونو په لرې کولو کې مرسته وکړي.
په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو ځپل شوي کسان وایي
ډېرې خساری اړولې دي، کورونه تخریب شوي دي، مځکه د باینه تللې دي. په موږ سره تر اوسه موسساتو دولت څه هیڅ کومک نه دی کړی. نهایت یو کومک ته ضرورت لرو.
او د طالبانو حکومت له افغانستان د پوهنتونونو د وتلو استادانو د بیرته ستنولو هڅه پیل کړې ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان روان وضعیت وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور غونډې ته وړاندې کړي. دا چې په غونډه کې د بحث وړ مسلې نورې څه دي، تفصیل یې له صفي الله سانګزی اورو.
تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي روزا اوتنبایوا په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي ماموریت مشر نصیر احمد فائق او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشره سیما باهوس د غونډې ګډونوالو ته خپل معلومات وړاندې کړي. نصیر احمد فائق چې د مخلو جمهوریت له وخته د افغانستان په دایمي څوکۍ پاتې دی، ازادي راډیو ته د غونډې د اجنډا په اړه وویل. د غونډې اجنډا د افغانستان د وضعیت په اړه د سرمنشي درې میاشتنی راپور وړاندې کول دي. د افغانستان دایمي استازولي هم په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو په استازیتوب ګډونه او وینا کوي. خغلی فائق د نورو جزئیات له ورکولو پرته زیاته کړ چې په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استازي هم ګډون کوي. تمه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د زده کړو او کار حقونه د دې غونډې د بحثونو عمده برخه وي. د دې غونډې په درشل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا تیرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په خبر پاڼه کې راغلی چې دا غونډه د امنیت شورا د غونډې په درشل کې د پراخو سلامه شورو یو برخه وه او دا چې ملګري ملتونه راغنده تعامل ته ژمن دي او ډاډ ورکوي چې د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تیر درې میاشتنی راپور کې ویلي وو که طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا د منل کېدو هیله لري، باید د بشري حقونو د درناوي او ودې لپاره کوچلي ګامونه پورته کړي. هغه ویلي وو طالبان په افغانستان کې د خپلواک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکوي چې په نتیجه کې جګړې او شخړې نسبتا کمې شوې، خو د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو او ازادۍ محدودیتونه دوام لري. خغلی ګوتریش په خپل راپور کې زیاته کړې وه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیت هم د طالبانو د هغې پریکړې په نتیجه کې له خنډ سره مخ شو شي. د دې سازمان په دفترو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. دې پریکړو خدمتونو ته د ښځو لاسرسی هم محدود کړ. طالبانو په بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکړې او د پوهنتونو دروازې هم د ښځو نجونو پر مخ تړلې دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش غونډې ته د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی د مسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون په هدف پرون روسیې ته روان شوی دی. د مسکو فارمټ شپږمه غونډه را روانه جمعه د طالبانو په ګډون د تاتارستان په کازان ښار کې پیلېږي. روسیې ته مخودل چې د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر رامنځته کېدو او د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو په اړه بحث او خپل دریځونه سره روښانه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د موسکو فارمټ دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوری نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پیله شوې دي. که څه هم طالبان د موسکو فارمټ دوه مخکینیو ناستو ته نه و بلل شوي، خو دا وار څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د دوشنبې په ورځ موسکو ته تللی او تمه ده وروسته کازان ته سفر وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شنبه ناوخته په نیویورک کې د موسکو فارمټ د را روانې غونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي: د افغانستان په اړه د موسکو په فارمټ کې د سلا مشورو غونډه به په موسکو کې نه بلکې په کازان کې جوړه شي. موږ په دې اړه بحث ته سترګې په لار یو چې ګاونډي هیواد نه څنګه کولی شي د افغانستان سره د اوسنیو ننګونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. د روسیې دولتي اژانسونو رپورټ ورکړی چې روسیا تمه لري د کازان په غونډه کې به د سیمې هیوادونه په افغانستان کې له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت په رامنځته کېدو او هم له دې هیواده د ترهګرۍ او مخدره موادو د پیښو ګواښونو پر ضد په خپلو دریځونو ټینګار وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفا رسنیو ته ویلي د موسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت، د سیمې امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث کېږي. هغې له ښودلي چې د غونډې په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شي. موسکو فارمټ
په 2018 میلادي کال کې د چین، هند، ایران، پاکستان او روسیې لخوا پیل شو چې ورسره د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم یو ځای شول. د موسکو فارمټ شپږمه غونډه له افغانستان د سیمې د لری او نږدې هیوادونو د اندېښنو له دوام سره بیره پلان شوې. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان ادعا کوي چې له افغانستانه د ترهګرۍ او وسله والو بریدونو ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو په تېره بیا ازبکستان او تاجکستان هم څو واره اندېښنې ښوولي چې له افغانستانه امنیتي ګواښونه او د مخدره موادو د قاچاق له ستونزو سره مخ دي. د موسکو فارمټ د وروستي 2022 کال د غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلی و افغانستان ته د اقتصادي او بشري مرستو د رسولو هڅې باید ګړندۍ شي او د دغه هیواد د موقت حکومت لپاره دا مهمه ده چې د خلکو اساسي حقونه او ازادۍ تضمین کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زمون خاګل ازادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان په زینو ولایتونو کې د ورستۍ سیلابونو یو شمیر قربانیان د مرستو له نشټوالي شکایت لري. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، خو په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي چې پر روان کال کې دوی د بیلابیلو پیښو له امله له 150,000 ډیرو زیانمنو شوو کورنیو سره مرستې کړې ده. په داسې حال کې ده چې د افغانۍ سرې میاشتې ټولنې هم په یو شمیر ولایتونو کې د تازه سیلابونو خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې لابدي سپوږمۍ نه و.
افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د زیانمن شویو هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې څه کال ویجاړونکي سیلابونه پرې راغلي. داسې سیلابونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې یې د ځاني زیانونو تر څنګ خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو وروستیو سیلابونو یو شمیر زیانمن شویو کورنۍ ادعا کوي چې دولت او مرستندویه ادارو هیڅ ډول مرسته له دوی سره نه ده کړې. د ننګرهار د بهسودو ولسوالۍ د دامان کلي اوسیدونکی ملک یعقوب وایي که څه هم وروستیو سیلابونو د دې سیمې خلک سخت زیانمن کړي، خو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
تیر سیلابونو او طوفانونو خو دلته اکثره خلکو کورونو ته وبنه وتلي وي، خوراکي مواد د خلکو نه وړي او بعضې خلکو کورونه یې ورننولي دي. مرضونه هم ډېر زیات شوي دي، نو که بیا سیلاب راځي هم دغه لار ده په دې اوبو باندې به تېرېږي. که چې دا تر اوسه پورې هېڅ دولتي ادارې یا غیر دولتي ادارې په کې خو هېڅ مرسته نه ده کړې.
د میدان وردګو ولایت د دامیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی سید محمد هاشم هم شکایت کوي چې سیلاب د دوی ټوله هستي له ځان سره وړي او مرستې ته سخت اړتیا لري.
سیل راووتو، پورته او ښکته یې ډېرې خسارې اړولي دي. کورونه تخریب شوي دي، ځمکه د بای نه تللي دي. د موږ سره تر اوسه موسساتو دولت تر اوسه د موږ سره هېڅ کومک نه دی کړی. دا خلک موږ نهایت یو کومک ته ضرورت لرو، عاجل ضرورت لرو.
خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی وایي چې په روان کال کې دوی د بیلابیلو پیښو له امله له 150,000 ډیرو زیانمنو شویو کورنیو سره مرستې کړې دي.
تر اوسه پورې موږ تقریبا د عمل نه تر دې خوا څه کم 150,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورسره نغدي کومکونه شوي.
په ورته وخت کې د افغان سرې میاشتې ټولنې د شنبې په ورځ په دو بیلابیلو خبر پاڼو کې ویلي چې په کابل، میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو له امله له 1500 زیانمنو شوي کورنیو سره نغدي مرستې کړې دي. د دغې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرستې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ شوي او هرې کورنۍ ته 1500 افغانۍ نغدي مرستې رسیدلې. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې او یکشنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راتګ وړاندوینه کړې. په دغو ولایتونو کې کابل، کاپیسا، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا شامل دي. خو تر اوسه په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي چې دغو 11 ولایتونو کې د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت چارواکو مخکې په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي بیلابیلو هیوادونو ته یې پلاوی لیږلې څو د پوهنتونونو استادانو ته هیواد ته د بیرته ستنېدو بلنه ورکړي. د پوهنتونونو یو شمیر استادانو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلي وایي تر څو چې د نیوکې او د بیان د ازادۍ حق ونه لري او پوهنتونونو ته د نجونو د تلو په ګډون نړیوال معیارونه عملي نشي دوی به هیڅکله دا بلنه ونه مني. تفصیل ثنا کاکړه
مختلف هیئتاره
بلابل پلاوی مو بیا بلابلو هیوادونو ته لیګلی تو هغه افغان استادان چې خو استادان دي هغوی دعوت کړو.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د یکشنبه په ورځ په بلخ ولایت کې په وغونډه کې وویل چې دوی د افغانستان نه بهر د استادانو د رابللو په موخه بیلابیلو هیوادونو ته پلاوی استولې دي، خو هغه د ندی ویلي چې دا پلاوی کومو هیوادونو ته لیږلې دي. د ندا محمد ندیم دغو څرګندونو د پوهنتونونو د یو شمېر هغو استادانو غبرګونونه راپارولې دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې افغانستان پرېښود. یو له دغو استادانو سمیر اسخ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې دوی ته د بیان د ازادۍ حق نه وي ورکړل شوی بیرته بستانه نه شي.
استادی در دانشگاه یا در پوهنتون تنها معاش
و... په پوهنتون کې د استادۍ لپاره یوازې معاش او بلنه اړینه نه ده، هغه څه چې اړین دي خپلواک اوسېدل، نیوکه او د بیان ازادي ده چې په دې حکومت کې موږ دا حق نه لرو. هغه ښوونکي چې په مختللي هیوادونو ته تللي په هیڅ صورت بیرته نه ستنېږي، خو هغه استادان چې په ایران او پاکستان کې یو بې برخلیک حالت سره مخ دي ښایي له بېوسۍ څخه دا بلنه ومني.
خصوصا به کشورهای توسعه یافته یا مدرن رسیدن هرگز بر نخواهد گشت.
پاندې حال کې د کابل پانتون د ریاضیاتو برخې په خواني استاد عبید الله وردک چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته یې له دندې استعفا ورکړه او بهر ته ولاړ. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی نجونو ته د پانتونونو دروازې پرانیزي، بیا د استادانو ته په افغانستان کې د تدریس بلنه ورکړي. نوموړي زیاته کړه
استادا خواسته نشوه که فقط من حیث یک ماشین در صنف خود حضور داشته باشه و بس. هر
له خونکو دا ونو غوښتل شي یوازې لکه ماشین په ټولګي کې حضور ولري. باید له هر هغه معیار چې اړین تحصیلاتو ته په نړیوال قانون کې وځي شي هغه باید تعقیب کړو. په لومړي ګام کې خونکو ویني چې په عملی توګه څه نشته. په لومړي ګام کې موږ دا غواړو چې په هنتونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
جوړه یا خیر ما در قدم اول ضرورت پیدا کړم چې دروازې په هنتونها بروی همه دخترها باز شوه.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په داسې حال کې د افغان استادانو د رابللو په موخه بیلابیلو هیوادونو ته د پلاوي د لیږلو خبره کړې چې یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ادا کړې چې د یاد وزارت لخوا د دوی پوهنتونونو ته د دوی د ګوښه کولو او د طالبان حکومت د غړو د ټاکلو امر شوی و. د شیخ زاید پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد نورالله خان چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
زه چې څومره خبر لرم د خپلې دوسیې اړوند وزارت نه پوهنتون ته ویل شوی دی چې دا سړی زر منفق کوي. زه نه پوهېږم یو طرف ته به د وزارت نه ویل کېږي چې زر منفق کوي او بل طرف ته به بیا ماته بلنه راکول کېږي چې راشه وطن ته. دا د یوه څه تضمین به وي چې بیا به څوک نه نیول کېږي، انساني حقونه به مې خوندي، حیثیت به مې خوندي وي. یوازې دا خو نه ده چې د استاد سر ته خطر دی، د استاد حیثیت ته خطر دی، د استاد اولاد څه ډول چې غواړي چې په وطن کې ورزول شي هغه شی هغه څه نه روزل کیږي. دا مسله لویه ده، دا یوازې د استاد فردي مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ندا محمد ندیم تر دې مخکې ادا کړې وه چې د پوهنتونونو یو شمېر استادان چې له هېواده وتلي وو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو یو شمېر استادان افغانستان ته د دوی د راتګ له امله اقتصادي ستونزې او د ګاونډیو هېوادونو په ګډون په نورو هېوادونو کې د قانوني اسنادو نه درلودل بولي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او په پوهنتونونو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د هغوی د محدودیتونو وروسته د پوهنتونونو یو شمېر استادانو استعفاوې ورکړې او یې له افغانستانه ووتل.
دا په داسې حال کې ده چې د اسماعیل مشال او رسول پارسي په ګډون د پوهنتون یو شمېر استادان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو په اړه د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله زنداني شوي دي. که څه هم اسماعیل مشال بیرته خوشي شوی، خو د هرات پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي لا هم د طالبانو په بند کې دی. که څه هم په دې وروستیو کې د بشري حقونو سازمان فریدم نو هم د طالبانو له زندان څخه د پوهنتون د پخواني استاد رسول پارسي د خلاصون غوښتنه کړې وه، خو د هغه برخلیک تر اوسه هم نه دی معلوم.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به واوري چې په اورزګان کې د دو کورنیو ترمنز دښمنی هم په ملګرتیا او دوستی بدله شوی. خورازی په پایل کې د تا غوښ شو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریا سنوري د دغو رسپانو پاڼې اړولې.
ډیپلوماټ مجلې تر دې سرلیک لاندې چې ازبکستان ښایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د امریکا انکلې وي د یوې لیکنې په پیل کې لیکي، تاشکن واشنگټن ته په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د زیاتېدونکو نفوس په وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره د یو غیر مستقیم تعامل کړکۍ پرانستې ده. ډیپلوماټ لیکي له طالبانو سره د ازبکستان نږدې اړیکې تاشکن د واشنگټن لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مخ په زیاتېدونکو ګواښ په منځ کې پر یو ضروري شریک بدلوي او زیاتوي، سره له دې چې د متحدو ایالاتونو پالیسي جوړونکي په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت د فعالیت د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او تر ډېره بریده نه غواړي چې له دې هېواده په 2021 کال کې له وتلو وروسته بیا په پوځي توګه ښکېل شي. له تاشکن سره د خپل اوږدمهاله شراکت په کارولو سره کولی شي د سیمه ییزو اندېښنو د حل لپاره د وی وسیلې په توګه کار واخلي. د ډیپلوماټ په لیکنه د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، تر اوسه ډېرې هڅې کړي چې داعش تر کنټرول لاندې راولي، خو دې ډلې د طالبانو واکمنۍ ته په سرخوږی سربیره د دې هېواد له شمال څخه د ازبکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته هم زیات ګواښونه متوجه کړي دي. مجلې د دې ډلې لخوا د 2022 کال په اپریل او مې میاشتو کې پر ازبکستان او تاجکستان راکټي بریدونه او هم د ازبکستان دننه پر یوې پوځي اډې برید ته اشاره کړې او لیکي، ازبکستان چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې له اسلامي افراطیت سره مبارزه کوي، د مشکوکو سختدریزو په وړاندې د تاشکن عملیاتو په بهر کې میش ډېری ازبکان هڅولي چې له افراطي ډلو سره یو ځای شي. د داعش د خراسان ولایت یو له دغو افراطي ډلو څخه دی چې غواړي ازبک، تاجک او قرغز ټبره سختدریزي خپلو لیکو ته جذب کړي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي د مارچ په 14 د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه کولی شي په شپږو میاشتو کې په بهر کې د متحدو ایالتونو یا د لویدیز د ګټو په وړاندې عملیات ترسره کړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر جنرال سکاټ بیرر په مارچ میاشت کې د کانګرس غړو ته په یوه استماعي غونډه کې ویلي وو چې دا د وخت خبره ده چې داعش دغه وړتیا پیدا او پر لویدیز د برید نیت وکړي. یوري شاري ویو خبرونه په افغانستان کې د سولې د ګټو په اړه په یو مطلب کې لیکي، افغانستان چې د لسیزو جګړو بې ثباتۍ او ناکراریو ځپلې نه یوازې پر خپلو خلکو بلکې د پاکستان په څیر ګاونډیو هیوادونو باندې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل د سیمه ییز ثبات، اقتصادي پرمختګ او نړیوال امنیت لپاره ډېر مهم دي. یوریشا ریویو لیکي په افغانستان کې سوله به د پاکستان لپاره نوې اقتصادي لارې پرانیزي، دواړه هیوادونه اوږده پوله لري او باثباته شرایط به د سوداګرۍ او ترانزیت زیاتوالی اسانه کړي. خو د لیکوال په باور د دې لپاره چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته اړتیا ده او زیاتوي په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو ګټې د دې هیواد له پولو اوړي. یو باثباته او سوله ییز افغانستان د سیمې له پرمختګ، امنیت او همکاري سره مرسته کوي او نړۍ باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې یوې روښانه راتلونکي ته په رسیدو کې د افغانستان ملاتړ وکړي.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د چارواکو علماو او قومي مخورو په منځګړیتوب د دوو کورنیو ترمنځ خونړۍ دښمنۍ پای ته رسیدلې. تفصیل له خپل خبريال اورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دوو کورنۍ ترمنځ د دغروغې جوړی په پار تیر شپه لسګونه قومي مخور، دینی علما او ځایي طالب چارواکي راغونډ شوي وو. د دې دوه کورنۍ ترمنځ د دښمنۍ یو کلنه و چې ترمنځ یې پکښې کې یو کس وژل شوی و. دیني عالم مفتي فضل حق وایي د دوی ترمنځ یې داسې جوړه او روغه کړې ده. ورته
نو موږ مذکورونو وکیلانو د جانبینو مذکورینو ترمنځ د عداوت دغه مذکوره عداوتونو او جنجالونو فیصله پر داسې رقم باندې ور وکړه چې حاجی عبدالرحمن مذکور به 13 لکه پاکستانی رایج الوقت کالداری چې نصف یې 9 لکه پاکستانی رایج الوقت کالداری بدیل رایج الوقت افغانۍ به د مقتول محمد ګل د قتل د صلح په بدل کې و مذکور غلام نبی ته قبضن ور تسلیم کړي د پاره د وارثانو د مقتول محمد ګل.
هغه کورنۍ چې ترمنځ روغ جوړ سوی خوشاله دي او پر نورو خلکو ږغ کوي چې په خپلو منځونو کې د ورورولۍ، مینې او محبت په فضا کې ژوند وکړي او د دښمنۍ څخه لاس واخلي. مولوی عبدالصمد او رحمت الله صدیقي داسې وویل: د ارزګان د اطلاعات او کلتور رئیس کاری غولی قریشی وویل چې دوی ګڼی نورې دښمنی کورنۍ هم پرې وټغر کښېنولې دي او هڅه کوي چې دا لړۍ لا هم جاری وساتي. په ارزګان ولایت کې دغلته د کورنۍ او قومونو ترمنځ شخړې اکثره وخت د اوبو او یا هم د پټیو پر سر راولاړیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو، د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. زه د سهار په 6 بجو بیرته سټوډیو ته راځم، خو اوس د خبری مجلې په پاته څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی نیاز محمد د پکتیکا د ولایت وازخه د منځوري کلي اوسیدونکی خبره کوم. په وازخه کې په تروو کې په وړو کې د مخابراتو شبکې نسته، خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تقریبا 8 میاشتې موږ رئیس وزیر صاحب نجیب الله حقانی ته ورغلو، هغې د 10 ورځو امر د مخابراتو شبکې ته وکړو. تر اوسه پورې 8 میاشتې کېږي چې د وازخه شبکې نه دي فعال شوې، او تا ادریس او 15 میلیونه افغانۍ د ملا برادر په دستخط سره دغه شبکو ته ورکړل شوې، او د موږ شبکې چې دي دغه نه راځي او نه یې څوک غم خوري.
السلام علیکم، زما سلامونه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته ور رسېږي. دواړه سلام، زما دا غوښتنه ده چې د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سړکان ډېر خراب دي، وروره زموږ ګرمي وچې شوي دي، کوچکني ده چې څنګه بونه پیدا کېږي. زموږ سره د مرسته وسي، زما ږغ د اسلامي عمارت تر دغه پورې ورسېږي. موږ سخته وچکري سره مخ یو، سړکان هم خراب دي، زموږ سره که مرستې وسي یو جای منم.
محترم وروره، زه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه سړک د کندهار او د کابل ترمنځ د دامان ولسوالۍ په حدودو کې جوړ شوی دی چې د جوړېدو یې 6 میاشتې کېږي، فقط اوس دې حالت ته رسېدلی دی. نه پوهیږو چې ټیکادار غلطي ده که بل څه مشکل وي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماشام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واورید.